پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې 12 بجې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفائی را سره همکار دی چې د استودیو بلخوا کې ناستې دی. هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ پرون پیل کړې او نن هم دوام ورکوي. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
په فرا ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکښ غړی نیول سوی دی. د فرا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنیه قمندانی ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي. تر نوي زیات ترورست طالبان وژل شوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداري لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوي داوود. د فراد امنی قمندانی ویاند وی چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپن ملسوال مولوی باری هم وژل شوی دی. محب الله محب وی چې د دوغ دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلول طالبان ټپیان سوي او 12 نور نیول سوي دي. وسلول طالبانو په فرا کې د تلفاتو د ورستیو اداو پاړه سندې ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزه په انتن تپکی د ماسره سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لمړنۍ الوتنې پرون تر سره شوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماشم ازادي رادیو ته ویل پریکړه شوې چې دغه سرتیری ژر تر ژره ولېږدول شي. د لېږد چارې پیل شوې دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبورغان ښار مرکز ته انتقال شي. شغلی ازر که سم د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نکړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوی او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیری، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپی ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. د پکتیا د پولیسو ویان سر درولی تبسم د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکی ولسوالۍ اړوند آزاد خټ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ور نږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقض کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یو ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. دی پرون پر اول پنډی کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالري سپورټي کمپلیکس پر غوونه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندي مریم اورنگزیب پر اولپنډي کې رسنوي ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل دی ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. تبدسل کېده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2014 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بې سده حالات کې وموندل شول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړی سوي چې د پخواني شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی.
د ورځې 12 بجې او 2 دقیقې ازادي راډیو په لنډه څپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د انتخاباتي شکایاتو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده.
نور ټکټونه شکایت ثبت کړي نه دي، یوازې 3300 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم ته داس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړي نه دي.
د مالی وزارت وایي د راتلونکي کال د بودیجې سند یې ولسی جرګې ته سپارلی.
د 1499 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې اورو چې امریکا له پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو پروګرام بیا پیلوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. د کابل ورځپاڼې هم ګورو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام مهیروي را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته تر دې دمه له دې کمیسیون سره 3800 شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره له نن سره 2 ورځې نور وخت هم لري. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له لوري یوازې په کابل کې ثبت شوي دي. همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مسې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایاتو په اړه څه وویل چې ولې تر دې دمه د نورو ټیمونو شکایتونه نه دي ترلاسه شوي؟
د شکایتونو د کمیسیون لویان د زرمینی ککړ سره چې زوغه گیدم دوی وی چې ټولو ټیمونو مترز ټیمونو فرمی اخیستې دي خو تر دې دمه دوی لا شکایتونه نه دي ثبت کړی. یوازې صوبات او همپالنې ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ باندې 3700 شکایتونه یوازې په کابل کې او د غشان 2002 شکایتونه البته 2 شکایتونه په پروان ولایت کې ثبت کړی دي. په نورو ولایتونو کې تر دې دمه هیڅ شکایت نه دي ثبت شوی. خو نورو ټیمونو د اغلی زرمینی کاکړ په وینا باندې چې فورمې ترلاسه کړې دي
نور ټکټونه شکایت ثبت کړې نه دي. یوازې 3700 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوې دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم ته ادرس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړې نه دي.
بلې سرور صاحب
اورم د شکایتونو د ثبت موده کله پای ته رسیږي؟ اکرام صاحب
د شکایتونو کمیسیون وی چې تر سبا مازیګر پورې وخت لري چې ټول هغه ټاکنیز ډلې چې معترضې دي تر سبا مازیګر پورې دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. له سبا وروسته نور هیڅ شکایت د ثبت وړ نه دی. دغې نه وروسته د شکایتونو د څېړنې پروسه پیلېږي او دغه پروسه به بیا 9 ورځې وخت نیسي چې تر څو دوی پکې شکایتونو ته رسیدنه وکړي او د هماغه شکایتونو د څېړنې په اساس باندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله سروشت
اکرام صاحب نورو ټیمونو سره مو خبرې کړې دي کنه دوی هم شکایتونه لري او کنه او تر دې دمه ولې نه ثبت کړی؟
لو بلابل ټیمونو سره چې موږ وغږیدو په ځنګل ډول د دولت ساز انتخاباتي ټیم لویان رضوان مراد سره چې وغږیدو دوی ویل چې موږ سلګونه ان زرګونه شکایتونه لرو او دا زموږ د پوینا باندې چې دوی تخنیکی ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو د شکایتونو ارزیابي کې مستند کی او د شکایتونو کمیسیون ته نن او سبا ورځ دوی ویل چې لري دا به ورس پاره د غشان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم 13 ورځ په خبري غونډه کې ول چې دوی 3000 زیات شکایتونه مستند کړي دي او دا شکایتونه به لکه میسون سره ثبت کی. خو تر دې دمه یوازې لکه څنګه چې وړاندې ما ویل یوازې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دوی په وینا باندې چې 3700 شکایتونه ثبت کړي دي. بله
سروشت د شکایتو کمیسیون اعلان کړی و چې دغه شکایتو څېړنه څو اونۍ وخت نیسي. ویل کیږي چې په کابل کې د امریکا سفیر او دغه راز د اروپایي ټولنې استازو د شکایتو له کمیسیون غوښتي دي چې باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. په دې اړه که لنډ معلومات راکړي مهرباني.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د ارزونې د بهیر رونواله چې د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د شکایتونو کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس باندې د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول باندې قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر باندې لیکلي دي چې د روسي پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. خو چې د شکایتونو کمیسیون سره وغږیدم دوی وایي چې ټول اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه باندې ډاډ ورکوي او دوی به په شفاف ډول باندې دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي. نه هدیر شو وخت دوی د دغه لپاره د شکایتونو د څېړلو لپاره دوی لري چې په دې کې د شکایتونو و څېړي او لاغې نو وروسته د لومړنۍ پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. دا په داسه حال کې ده چې تر شاوخوا 3 میاشتې ځان وروسته د روانېونې د یک شنبه پورز باندې ولسمشي ټاکونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون په وینا باندې محمد اشرف غنی د 15.4% رایو په اخیستلو په لومړی او عبدالله لا د 9.25% رایو په خسرو سره په دوهم ځای کې راغلي دي. دوی دغه اعلان وکړ لاغې نو وروسته د شکایتونو دوره پیل شوې ده چې سبا به پاتې ورسیږي. بلی سر ورسه
اکرام صاحب ډیره مننه. درنو اړیدونکو همکار اکرام الله اکرام د شکایتو د ترلاسه کولو د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره کدا سي ونه شي احتمالي ځان به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اکله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟
دا باید دې کټګورایز کې وګوري، اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه ممکن کې کتلې څونه ممکن کې کتلې، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایتو کمیسیون خپله لري اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج د هغې په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، د هغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرې که ناپاکې رایې شمېرې که څه هم کړي دي، دوی کولی شي د دې بودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو رسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو، معنا دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کومه خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزیږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
څه؟ فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې دای د محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي او اداري او سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي، او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په اړه خبرې وکړې. وخت د ورځې 12 بجې 11 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي کال بودیجه ولسی جرګې ته سپارلې ده. په دې هکله تفصیلي رپورټ لرو، خو مخکې تر هغې همکاره ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ رئیس وایي د روان هجری لمریز کال په 9 میاشتو کې نږدې 400 سوداګریز جوازونه لغوه شوي دي. میر عارف صادق نن آزاد راډیو ته ویل چې دغه جوازونه د بیلابیلو دلایلو له امله د سوداګرو له لوري لغوه شوي دي.
بنا به دلایل شخصي، بنا به دلایل سلیقه‌ای که بود، بنا به دلایل ازی که بود، جوازا آمدن رفع کردن.
هرات د افغانستان یو صنعتي ولایت دی چې مخکې تر دې پکې سوداګریزي چارې خیر سول شوي، خو د دغه ولایت د سوداګرۍ خونه د دغو 400 جوازونو د لغوه کېدو لامل ناامني، د سولې مذاکراتو ګونګ حالت، د انتخاباتو بحراني کېدل، او بهر ته د پانګوالو د پانګو ایستل یاد کړل. د هیواد په شمالي ولایتونو کې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په هدف پراخ کمپاین پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د هیواد د شمالي ولایتونو په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې پلي کیږي. نوموړي وویل چې په یاد کمپاین کې به 1200 باغ لرونکي میوې تر پوښښ لاندې راشي او دوا به پرې وشیندل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ سویش پولا، یو روپای یورو شپگتی افغانی شپیت پولا، یو انگلیسی پاوند سل افغانی اویا پولا، یو سعودی ریال شل افغانی پینزه اویا پولا، زر ایرانی تومان شپگ افغانی لس پولا، زر هندی کلداری یو لسو افغانی او زر پاکستانی روپای سلور سوا و نوی افغانی.
د افغانستان د مالی وزیر د 1399 المریز کال د بودیجې سند د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1399 المریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښه والی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل:
د 1399 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک
شود. دا بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل: په 1399 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوې چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل: په 1399 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل: اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1399 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل: اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. همکار احمد شاه اعظمي را سره په استودیو کې د اعظمي صاحب خبرونه ته خراغ لست.
مننه، تشکر.
دغه پروگرام ولی زندول سوی وو کلا او ولې بیرته پیل کیږي؟
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې یا د ترهګرو له منځه وړلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لاغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کاله شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي. د دې پروګرام لاندې پاکستانی عسکر د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کیږي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جوپای چاغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي. نو د دې یو ارزښت دا دی چې یو پاکستانی پوځونو ته د امریکا اردو روزنه ورکوي، یو دا. او دوهم، د روزنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه مشترکې ګټې هغه دوی تر بحث لاندې راولي او د راتلونکي لپاره دوی بیا ستراتیجي جوړوي، کړنلاره جوړوي. نو دا نه یوازې روزنه او ښوونه نه ده، د روزنې او ښوونې علاوه د نور تګلارې هم په دې کې تر بحث لاندې راوستل کیږي او دوی دواړه بیا په ګډه پر هغوی باندې عمل کوي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړې یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و، دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړل، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دوه ځګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو تکشینی، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرازی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستان وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه،
یعنی ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کیږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندي کړل شوی پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولي، هغه لاندې به حل شوی.
ډیره ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه مفصل معلومات ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیرته ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف لما سره کومک او همکاري لري. او اوس هم د وخت د ورځې 12 بجې او 10 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.